السلام علیکم ترن اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار حمید رکین ستاسو هرکلی کو. د خبرونه یو ساعت د غرمې تر یولسو بجو پورې دوام کوي. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د امریکا ولسمشر نن د پنټاګون له مشرتابه سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. سپینه ماڼۍ وایي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون باید په میاشتو کې نه بلکې په اونیو کې لاسلیک شي. د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام هم خپرو او نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندیدانو سره د مرکو په لړ کې د اتحاد اسلامي ګوند له مشر عبدالرب رسول سیاف سره مرکه لرو. نور راپورونه هم خپرو خو له خبرونو وروسته تر هر څه مخکې پام وکړئ ناجیه ساپۍ ته چې د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر نن د دفاع وزارت له مشرتابه سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د افغانستان په څلور دیرشو ولایتونو کې خپل دفترونه پرانیزي او په پام کې ده چې د اوکراین پارلمان نن د هیواد په اساسي قانون کې د بدلونونو په اړه بحث وکړي. د خبرونو تفصیل په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د دفاع وزارت له مشرتابه سره په کتنه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. تمه ده چې په واشنگټن کې د پینټاګون د مشرانو په نننۍ غونډه کې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه بحث وشي. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ میاشتې په لومړیو کې په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه جوړیږي. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویان جی کرني پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتی تړون په میاشتو کې نه بلکې په اونیو کې دننه باید لاسلیک شي. په وروستیو اونیو کې دا دوهم ځل دی چې ولسمشر اوباما د دفاع وزارت له مشرتابه سره په غونډه کې د افغانستان په اړه بحث کوي. د نږدې دوه اونۍ مخکې هم د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا له غړو سره په دې اړه خبرې وکړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د افغانستان په څلور دیرشو ولایتونو کې خپل دفترونه پرانیزي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان نادر محسنی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په ولایتونو کې د دفترونو د پرانیستلو هدف دا ده چې وکولی شي له قانون سره سم د افغانستان په ټولو ولایتونو کې انتخاباتي فعالیتونه وڅاري. په ولایتونو کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په داسې حال کې خپل دفترونه پرانیزي چې په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره رسمي انتخاباتي کمپاینونه د اکشن به پورز پیل شول. د امریکا د پوز یو نوی راپور وایي تیر کال په افغانستان کې میشت امریکایي سرتیری د پخوانیو کلونو په پرتله له کمو رواني ستونزو سره مخ و او مورال یې هم د پخوانیو سرویګانو په مقایسه لوړ ښودل شوی. دا په داسې حال کې ده چې په تیر کال کې امریکایي ځواکونو ډېر امنیتي مسؤلیتونه افغان امنیتي ځواکونو ته سپارلي وو. د جګړې په ډګر کې د شوی سروې پر بنسټ د پوز د راپور پرون خپور شو. په راپور کې ویل شوی چې په امریکایي سرتیرو کې ژور خپګان، سخت استراب او د ځان وژنې د تمایل اندازه د هغو سرویګانو څخه کمه شوې چې په 2010 او 2012 کلونو کې شوي وې. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ پنځوس افغانۍ اتیا پوله، یو روپۍ یورو شپږ اویا افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاونډ دوه نوي افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال پنځلس افغانۍ پنځلس پوله، زر ایراني تومن نولس افغانۍ دیرش پوله او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه نهه ویشت افغانۍ. امریکایي چارواکي وایي په تیرو دریو میاشتو کې د لیبیا ټولې کیمیاوي وسلې له منځه وړل شوې دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې ویل شوی چې د لیبیا د سلګونو بمونو او هغو توغندیو زیرمې چې زهرجن ګاز یې انتقالول په پټه د لیبیایي او امریکایي چارواکو لخوا د جرمني او سویډن په ځانګړې مرسته له منځه وړل شوی. په لیبیا کې د کیمیاوي وسلو له منځه وړل په 2004 میلادي کال کې د هغه وخت واکمن معمر القذافي لخوا وروسته له هغې پیل شول چې نوموړی د کیمیاوي وسلو له کنونسیون سره یو ځای شو. خو د 2011 میلادي کال په اکتوبر کې د معمر القذافي له وژل کېدو وروسته نوي حکومت نږدې دوه ټونه زهرجن ګاز وموندل. ویل کېږي چې دا کیمیاوي وسلې په یوې لرې پرتې دښتې کې په یوې ځانګړې جوړ شوې بټۍ کې له منځه وړل شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په بخښنې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون وویل د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ایران پر اټومي مسله وروستي جوړ جاړې ته رسیدل په راتلونکو شپږو میاشتو کې ممکن دي. ښاغلی ظریف په برلین کې د بهرنیو اړیکو جرمني شورا کې وویل داسې یو توافق حتی تر دې مخکې هم کېدای شي. د تهران او پنځه جمعه یو هیوادونو ترمنځ چې امریکا، روسیه، چین، فرانسه، برېټانیا او جرمني پکې شامل دي، نو موقت جوړ جاړې له مخې یو توافق ته د رسیدو لپاره دولس میاشتې ضرب الاجل ایښودل شوی. په پام کې ده چې د اوکراین پارلمان نن د هیواد په اساسي قانون کې د بدلونونو په اړه بحث وکړي. د دې بدلونونو له تصویب سره به د ولسمشر صلاحیتونه محدود شي. ولسمشر ویکتور یانکویچ اپوزیسیون یې د استعفا غوښتنه کوي. له څلور ورځنۍ ناروغۍ وروسته پرون بیا په کار پیل وکړ. د وویل اوکراین باید افراطیت، بنسټ پالنې او په ټولنه کې د کرکې پارونې ته چې د ده په وینا شاته یې د قدرت غوښتنې انګیزه ده نه ووایي. د یانوکویچ د یو پارلماني متحد له قوله په رسنیو کې ویل شوي چې د اوکراین ولسمشر د روان بحران د سوله ییز حل په صورت کې له وخته د مخکې انتخاباتو د غوښتنې منلو ته چمتو شوی. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې د سرطان ناروغۍ کچه په ټوله نړۍ کې یو خطرناکه حد ته لوړه شوې. ډبلیو ایچ او وایي چې یوازې د سرطان علاج نشي کولای او له دې ناروغۍ سره د مبارزې لپاره حکومتونه واکسینونه په سم ډول تطبیق کړي. وروستۍ څېړنې ښیي چې په 2012 کال کې د سرطان د نویو پیښو شمېره تخمینا 14 میلیونو ته لوړه شوه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د سرطان پیښې د افریقا، آسیا او د مرکزي او جنوبي امریکا په مخ پر ودې هیوادونو کې په چټکۍ سره زیاتېږي. او نن د فیسبوک لسمه کلیزه ده. فیسبوک د خپل لنډ عمر په اوږدو کې پر انټرنیټ د ټولنیزو اړیکو تر ټولو ستره نړیواله شبکه ده چې په ټوله نړۍ کې نږدې 1 میلیارد کارکوونکي لري. د ټولنیزې میډیا د کمپنۍ په تیرو 2 کلونو کې خپله د ګټې تر ټولو لوړه کچه ترلاسه کړه. د ای مارکیټر په نوم د تحقیقي ټولنې د راپور له مخې فیسبوک له ګوګل وروسته د ډیجیټل اعلانونو د لګښتونو دوهمه لویه آنلاین شبکه ده. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې خبريږي. د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د پنټاګون له مشرانو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي، د سپینې ماڼۍ ویاند وایي د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون باید په 2 میاشتو کې نه بلکې په 2 اونیو کې لاسلیک شي. د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام کې به واورئ چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په ټولو ولایتو کې د خپلو دفترونو د پرانیستو او هغو ته د کسانو د غوره کولو خبر ورکوي. د انتخاباتو اړوند نور راپورونه هم لرو. په یو تحلیلي راپور کې دا خبره څېړو چې په پاکستان کې د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ سوله څومره ممکنه ده.
د دې خبر امکان ډېر زیات کم دی چې طالبانو د شخړې چې د کوم ایشو د پاکستان افغانستان تر تیخ دا به د مذاکراتو تر لارې حل شي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د افغانستان د راروانو ولسمشرۍ د انتخاباتو له یوه کاندید استاد سیاف سره مرکه لرو او همدارس د خزو لپاره د ازادۍ راډیو ځنګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ وړاندې کیږي. اوریدو ته را سره اوسئ. ټاکل شوی چې ولسمشر باراک اوباما نن د پنټاګون له چارواکو سره د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتی تړون په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني پرون په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتی تړون په میاشتو کې نه بلکې په اونیو کې دننه باید لاسلیک شي. په وروستیو اونیو کې دا دوهم ځل دی چې ولسمشر باراک اوباما د دفاع وزارت له مشرتابه سره په غونډه کې د افغانستان په اړه بحث کوي. په دې اړه تفصیل د حمیده عثمان په راپور کې واوري.
په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د دفاع وزارت له مشرتابه سره په کتنه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکي په پرله پسې ډول له افغان ولسمشر حامد کرزي څخه غواړي چې له امریکا سره د امنیتي همکاریو لانجمن تړون لاسلیک کړي. د اوباما ادارې له څو میاشتو راهیسې پر ولسمشر کرزي فشار راوړی څو دا تړون چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو ځواکونو پوځي حضور قانوني کوي لاسلیک کړي خو نه دی بریالی شوی. په پام کې ده چې په واشنگټن کې د پنټاګون د مشرانو په نننۍ غونډه کې د دې موضوع په اړه بحث وشي او دا په داسې حال کې ده چې د مارچ میاشتې په لومړیو کې په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه جوړیږي. متحد ایالات وایي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدو په مقصد د پلان جوړولو لپاره وخت ته اړتیا لري، خو افغان ولسمشر له متحدو ایالاتو سره د امنیتي موافقې د لاسلیک لپاره یو لړ شرایط وړاندې کړي دي. رویټرز خبري اژانس د سپینې ماڼۍ د یو مقام له قوله په راپور کې لیکي چې په پام کې ده په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قماندان جنرال جوزف ډنفورد هم په نننۍ غونډه کې ګډون وکړي. ډنفورد په روانه اونۍ کې له واشنگټن څخه لیدنه کوي. د سپینې ماڼۍ یاد شوی مقام وایي چې ولسمشر اوباما لا هم د امنیتي تړون له لاسلیک څخه د ښاغلي کرزي د انکار په وړاندې د ځواب په اړه فکر کوي او څرګنده نه ده چې کله به پریکړه وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کانی تیر ماښام خبریالانو ته وویل د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون باید سمدستي لاسلیک شي.
This is a matter of weeks, not months.
دا د اونۍ خبره ده، د میاشتو نه ده. زه فکر کوم په دې توګه ویلی سو چې دا تړون ډېر نه سځندېدلی، ځکه دا ناممکنه ده چې په ناټو کې له خپل متحدانو یا له امریکایي پوځي قمندانانو څخه وغواړو چې سمدستي پلانونه جوړ کړي. دا ډېر پیچلی کار دی، او که د کابل او واشنگټن ترمنځ دوه اړخیز امنیتي موافقه لاسلیک نه سي، نو له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور به امکان ونه لري.
په وروستۍ اونۍ کې دا دوهم ځل دی چې ولسمشر اوباما د دفاع وزارت له مشرتابه سره په غونډه کې د افغانستان په اړه بحث کوي. د نږدې دوه اونۍ مخکې هم د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا له غړو سره په دې اړه خبرې وکړې.
ګام په ګام د حمل د شپاړسمې د انتخاباتو په لور منځنۍ څپه 12.9 FM 3.5
د افغانستان د ملکی خدماتو اداري اصلاحاتو خپلواک کمیسیون وایي ځینې داسې ادارې شته چې په کارونو کې له اصلاحاتو وروسته هم بیرته پخوانی کاري بهیر عملي کیږي. دا څرګندونې په داسې مهال کې شوې چې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو خپلواک کمیسیون پرون په کابل کې د عامې روغتیا، د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له وزارت سره د کاري بهیر د اسانه کولو په اړه تفاهمونه لاسلیک کړل. په دې اړه نور حل کابل د فریبا ظاهر پر راپور کې واوري.
د افغانستان د اصلاحاتو او ملکی خدماتو خپلواک کمیسیون له تیر دوه کلونو راهیسې د ټولو ادارو د کاري پروسې د اسانولو لپاره پروګرامونه طرحه او ځینې تطبیق کړي دي، خو اوس دغه اداروي سره له دې چې په ځینو ادارو کې اسانتیاوې رامنځته شوې خو ډېر وخت یې دوام ونه کړ. د یاد کمیسیون د ملکی خدماتو رئیس احمد مسعود توخی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ځینې پخوانۍ کاري پروسې اوس په یو کلتور بدل شوي دي او شایي په لنډ وخت کې بدلول اسانه کار نه وي.
پروسه بعضن در ادارات به شکل کلتور اداره بدل شده.
پروسه ځینې وختونه د یوې ادارې په کلتور بدلې شوې. داسې پروسې شته چې له لسو یا شلو کلونو راهیسې د یوې ادارې مامور کاروي او عادت یې ګرځېدلی. موږ په تیرو کلونو کې دا تجربه لرو چې په یوه اداره کې کاري بهیر ساده شوی او دا کار تر یوې یا څو میاشتو پورې دوام کړی، خو موږ بیرته د بیوروکراسۍ لوري ته تللي یو. نو که چیرې موږ غواړو چې د یوې ادارې پخوانی کلتور په معاصر کلتور بدل کړو او اصلاحات راولو، نو پرله پسې کار ته اړتیا لرو.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون له تیرو دوه کلونو راهیسې د لوړ زده کړو، ښار جوړونې، عدلیې، سوداګرۍ، زراعت او مالدارۍ، اوبو او برښنا او د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارتونو سره د چارو د معیار کې دوه تړونونه لاسلیک کړي. خو لکه څنګه چې د اداري اصلاحاتو کمیسیون وایي، دغه اصلاحات په لومړي سر کې د خپلې اړوندې ادارې پرله پسې څارنې ته اړتیا لري. دغه کمیسیون د یکشنبې په ورځ هم په کابل کې د دریو وزارتونو د عامې روغتیا، کار او ټولنیزو چارو او مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له مرستیالانو سره د اداري اصلاحاتو په اړه تفاهم لیکونه لاسلیک کړه او هیله یې وښوده چې په دې توګه د دغو وزارتونو کاري او اداري بهیر اسانه او معیاري سي. خو یو شمېر کارپوهان وایي تر څو چې په ادارو کې مسلکي او په کارپو کسان په دندو ونه ګمارل سي، شاید دغه اصلاحات نتیجه ونه لري. د چارو شنونکي وایي په افغانستان کې اداري فساد هم له همدغه ځایه سرچینه اخلي او د افغانستان پر راتلونکي حکومت شک کوي چې د نورو مسایلو تر څنګ د اصلاحاتو راوستل د هیواد باثباته راتلونکي لپاره مهم وګڼي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ترکیه غواړي د افغانستان په ټولو ولایتو کې افغان ترک لیسې جوړې کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په را روان کال کې به د دې لیسو د جوړولو امریک عملي کار پیل شي. په دې اړه تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د پوهنې وزارت چارواکي وایي په هغه سفر کې چې د پوهنې وزیر غلام فاروق وردک په دې وروستیو کې ترکیې ته درلود، ترکی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې د افغانستان ټولو ولایتونو ته به د افغان ترک لیسې جوړوي. د دې وزارت د نشراتو رئیس اویان محمد کبیر حقمل د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې لیسو د جوړېدو کار به په راتلونکي پسرلي کې شروع شي.
ولس ښوونځي د افغان ترک کابل، قندهار، هرات، مزار شریف، جوزجان دغه ولایتونو کې دي چې پخوانه جوړ سویدی، یعنی دغه ښوونځیو لمن به ټول افغانستان ته پراخیږي. په هغو ولایتونو کې چې ستا هلته خو بېلې غسته، په هغو ولایتونو کې چې نسته هغې کې به نوي ښوونځي ایجادیږي.
په 1902 کال کې کله چې کابل کې مجاهدین واک ته ورسېدل، نو ترکیې په کابل کې د افغان ترک په نامه یوه لیسه جوړه کړه. د پوهنې د وزارت د چارواکو په وینا اوس مهال کابل او کندهار او څلورو شمالي ولایتونو کې 12 افغان ترک لیسې فعالې دي چې 15,000 زده کوونکي پکې زده کړې کوي. په تېرو کلونو کې د افغان ترک له لیسو څخه فارغ شو یز د کونکو د کانکور په ازموینو کې ښه درجه اخیستي. د پوهنې وزارت متخصصین د ترکیې له دې تازه مرستو څخه هرکلی کوي، خو وایي د ترکیې یو هدف ده هم دی چې په افغانستان کې خپلې ژبې ته وده ورکړي. د پوهنې وزارت پوخانی مرستیال معین مرستیال ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان ملي ژبې او د انګلیسي ژبې زده کړه باید د ترکیې ژبې تر تاثیر لاندې را نه شي.
د افغانستان هغه د تعلیمي سیستم اساسي بنیاد چې زموږ په دوه ژبو باندې، په پښتو او دری باندې ولاړ دی، هغه ته باید صدمه ونه رسیږي. دوهمه خبره، انګلیسي ژبه نړیواله ژبه ده. په اوسنی شرایطو کې افغانان هغه ته ضرورت لري. بناً زمونږ ملي ژبې، رسمي ژبې او بین المللي ژبه په نړۍ کې چې انګلیسي ژبې ده، هغه بیا یوه بله ژبه تل خپل تاثیر لاندې را نه ولي.
په افغانستان کې افغان ترک ښوونځي مستقیم د ترکیې هیواد لخوا حمایه کیږي. له دې سربیره په افغانستان کې یو شمېر نور هیوادونه هم لیسې لري چې د ملي ژبو تر څنګ ورکې انګلیسي، جرمني، فرانسوي او د نورو هیوادونو د ژبو زده کړه هم ورکول کیږي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
قدر منوریدون کو شیبه ورسته د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځنګړی پروگرام خپریږي. خو له هغه مخکې، د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي د پاکستان د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ پیلیدونکې خبرې یو ځل بیا یو مبهم پړاو ته ننوتي او ښایي مثبتې پایلې ونه لري. دوی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پرون د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ جمعیت العلماء اسلام ګوند د طالبانو لخوا له حکومت سره د مذاکراتو لپاره په ټاکل شوي کمیټه کې له ګډون څخه انکار وکړ. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي د پاکستانی وسلواله طالبانو او د دې هیواد د حکومت ترمنځ پیلیدونکي مذاکرات مبهم پړاو ته نوتی او ښایي مثبتې پایلې ونه لري. دوی دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې وسلواله پاکستانی طالبانو د یک شنبه په ورځ له حکومت سره د مذاکراتو لپاره رسمان د یوې 15 کسیزې کمیټې اعلان وکړ. په دغې کمیټې کې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان او د دې هیواد د جمعیت العلماء اسلام ګوند د مشر مولانا سمیع الحق په ګډون د 15 کسانو نومونه شامل دي. خو د تحریک انصاف ګوند مرکزي کمیټې د دوشنبه په ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې د پاکستانی طالبانو په کمیټه کې د عمران خان غړیتوب ونه مانه او پر طالبانو یې غږ وکړ چې دوی د خبرو اترو لپاره د خپلې ډلې له منځه کسان وټاکي. د راپورونو له مخې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د پاکستان جمعیت العلماء اسلام ګوند هم د طالبانو په کمیټه کې د خپل غړي مفتي کفایت الله غړیتوب لغوه اعلان کړ. د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو کار په متقاعد پوځي بریګیډیر محمود شاه آزادی راډیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو لخوا ټاکل شوې کمیټه د هغوی استازیتوب نشي کولای ځکه دوی د پاکستان د پارلمان غړي دي او په حکومت کې برخه لري.
چیاری خپل کمیټه کې عمران خان، سمیع الحق، مفتی کفایت الله او پروفیسر ابراهیم دا ټول چې کوم دي دا زموږ د پارلیمنت حصہ پاتې شوی دي. او سوال دا پیدا کیږي چې د طالبانو شاته داخل کو، د طالبانو چې څونه په پاکستان کې قتل عام کړی دی دا غي موارد داري او د دې په طالبانو باندې څونه کنټرول دی. زما په خیال د طالبانو د طرف نه هم یو قسم سیاست دغه شوی دی. اوس به کتی شي دوی نه څه جوړېږي.
محمود شاه زیاته کړه د پاکستانی وسلوالو طالبانو او د دې هیواد د حکومت ترمنځ د سولې د خبرو اترو کامیابی او بریا به هغه مهال څرګند شي کله چې دواړه لوري خپلې غوښتنې رامنځته کړي. د سیاسي او افغان چارو کارپوه یقین یوسفزی هم په دې باور دی چې د پاکستانی طالبانو او د دې هیواد د حکومت ترمنځ د سولې خبرې اترې به کومې مثبتې پایلې ونه لري.
1993 کال انتخابات، په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د سهار 10:40 دی. د انتخاباتو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام اوري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په 14 ولایتونو کې خپل دفترونه پرانیزي. د دې کمیسیون چارواکو آزادۍ راډیو ته وویل چې د دې دفترونو لپاره کسان غوره کړي او د دفترونو د ودانیو په نیولو او د تجهیزاتو په برابرولو بوخت دي. دوی وایي له دې کار څخه یې هدف پر انتخاباتي فعالیتونو د څارنې پراخول دي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې په رسمي توګه انتخاباتي مبارزې پیل شوې، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون غواړي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې خپل دفترونه پرانیزي. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې د ولایتونو په سطحه یې له قانون سره سم په هر ولایت کې درې درې تنه د شکایتونو د اورېدو ادارو ته غوره کړي او لیست یې د منظورۍ لپاره ولسمشر ته استول شوی دی. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي او ویان نادر محسنی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون شکایت انتخاباتي در 34 ولایت افغانستان.
نادر محسنی وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په 14 ولایتونو کې خپل دفترونه فعالوي. د دفترونو د نیولو او تجهیز لپاره نور چمتووالی هم روان دي. موږ هڅه کوو چې په ټول افغانستان کې خپل دفترونه فعال کړو، څو وکولای شو چې د قانون سره سم د افغانستان په ټولو ولایتونو کې انتخاباتي فعالیتونه تر څارنې لاندې راولو. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د انتخاباتي کمپاینونو د رسمي پایل راهیسي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته تر اوسه کوم شکایت رسیدلی کنه، نادر محسنی وویل
به صورت رسمي شکایتي د کمیسیون
دی. وایي په رسمي توګه تر اوسه د شکایتونو د کمیسیون سره کوم شکایت نه دی ثبت شوی، خو یو شمېر رپورټونه چې د اندېښنې وړ مسلې پکې یادې شوي په شفایي توګه مطرح شوي دي. هر کله چې دا شکایتونه په رسمي توګه له کمیسیون سره ثبت شول، دا کمیسیون به ورسره هماسي چې قانون حکم کوي چلند وکړي. په ولایتونو کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په داسې حال کې خپل دفترونه پرانیزي چې په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره رسمي انتخاباتي کمپاینونه د تیرې یک شنبې په ورځ پیل شوي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له خلکو غوښتي چې د انتخاباتي مبارزو پر مهال د کاندیدانو لخوا د انتخاباتو له قوانینو څخه له سرغړاوی سره مخ کیږي، نو په مستند ډول دی له دوی سره ثبت کړي.
پرون په ټول افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره رسمي کمپاینونه پیل شول. په خوست کې د جمهور ریاست د انتخاباتو د مبارزو د پیل په درشل کې قومي مشران، روشنفکران او عام خلک هیله مندي چې د نوي منتخب حکومت له راتلو سره به سوله ټینګه او پر حکومت به د خلکو باور زیات شي. نجیب الله الوخیل په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د جمهور ریاست د رماندانو د ټاکنیز کمپاین په پیلېدو سره په خوست ښار او اړوندو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا امنیتي تدابیر ډیر شوي او ښار ته داخلیدونکي ډیری موټر او سپرلۍ تلاشي کیږي. همدارنګه په خال خال موټرونو او په ځینو دروازو او دیوالونو د یو شمېر نوماندانو انځورونه هم نصب شوي دي. په خوست کې د لکڼو د سیمې یو تن قومي مشر سخی جان سرحدي آزادۍ راډیو ته وایي خلک په ټولیز ډول راتلونکو ټول ټاکنو ته خوشحاله او لیواله دي.
خوس خلک بل عموم ډیر په انتظار وو او ډیر ته خوشحال دي. په ډیر امینه ز فکر کم چې دوی په پدای انتخاباتو کې براخه وخلی او په ډیر امینه وو خپل مورید نظر شخص ته وټونه ویر کی رایه بویر کی ایدی هله دادو د خلکو چې هدا عقل دا سیوا اداره روشي چې ایدی دې ډیر غختنه کوي هدا عقل امنیت روشي او خلکو ته کور پیدا شي، خلک خپل کورو مصروف شي.
په ولسی جرګه کې د خوست د خلکو منتخب استاد لیاقت الله خان بابکر خیل آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د خوست د خلکو تنه کې ویچې ټاکنیس کمپاینونه په سولې ډول پر مخبوزي
کمپاین شروع ده. کمپاین باید سلامې ډول وشي. دویم هم ولایت نه هم پولیسونه هم اردونه امنیتي اورګنونه چې باید دی به طرفه پاتې شي. ای خوست امنیت ستل لپاره ټول امنیتي اورګنونه باید اطرافو کې په داخل دی مرکز کې مخکې د مخکې د انتخابات نه باید امنیت پاتې شي. بل ټوله خویان دي ورونه دي په هر ځای کې دي باید په انتخاباتو کې برخه واخلي.
د افغانستان یو تن ملي سوداګر لطیف ژوندی وایي په خوست کې ډېر رایش ده او باید نوماندان د یادو رایو د ترلاسه کولو لپاره د ولایت ته راشي.
په حدود د اوو نیم لک خیز کرایه هم شته، دی باید روشي د خیز خلک ده خپل کړنلار وخی چیر د خپل پروګرامینه خپل برنامه خلق ته وزین نکی د خلق وندو په انتخاباته کې ډیر کم شي.
په خوست کې د ټاکنو د ولایتي دفتر سرپرست وای چې په خوست کې د یو سره شپږات یا رایه چولې مرکزونو څخه ځینې تر امنیتی تهدیدونه لاندې دي.
تر کومه ځای پورې موږ د امنیتی ارګانونو سره په تماس کې او دا وی په لیس کې بعضی ساحات سمره چې په لوړ تهدید کې هم شتون لري.
خوستوالی عبدالجبار نعیمی وای چې په دې ولایت کې پوځي ارګانونو د ټاکنو د امنیت خوندیتوب لپاره هڅې ډیری کړي دي. هغه د ټاکنو په اړه د خوستوالو لیوالتیا ته په کتو ډاډ ورکوي چې په نوموړي ولایت کې به شفافې او رڼې ټاکنې ترسره شي.
په خوست کې د کمپاین امنیتي برخه کې اطمینان ورکوم. الحمدلله زموږ د دې لپاره د پلان مطابق ټول مسؤلینو خپل مسؤلیت اخیستی دی. د خوست خلک ډیر لیوال دي چې د خپل خوښ کاندید ته رایه ورکوي. موږ اولس کاندیدان لرو او هر کاندید کولی شي په خوست کې دفتر ولري، فعالیت ولري. امیدوار یم چې په خوست کې به انشاءالله د یو شفاف، آزاد او د شه انتخاباتو په درشل کې ان شاء الله مردغه وخت تیر کو.
د جمهوریت ریاست د ټاکنو لپاره د کاندیدانو ټاکنیز کمپاینونه د یکشنبه په ورځ پیل شول چې دوی میاشتې به دوام وکړي. ټاکل شوی په افغانستان کې راتلونکي ټول ټاکنې د 1993 لمریز کال د حمل په 14 نیټه ترسره شي.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمه کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو پر ځانګړي اونیس پروګرام نیمه نړۍ سربیره د ولسمشرۍ د انتخاباتو لکاندید د اتحاد اسلامي ګوند لمشر عبدالرب رسول سیاف سره مرکه لرو.
دغه جګړې چې دلته پیښې شوې د ډاکټر نجیب د حکومت د سقوط نه وروسته دوه کاله په خواله دی چې مجاهدین کابل ته راشي د لپاره پلان جوړ شو.
خو له هغه مخکې دا راپور واوري، د هیواد د نورو ولایتو په څیر په کونړ ولایت کې هم د ولسمشرۍ د ځینو کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو دفترونه پرانستل شوي. په کونړ کې د ازادۍ راډیو خبریال روحله انوري د انتخاباتي کمپاینونو له مسؤولو چارواکو او عامو خلکو سره په دې اړه خبرې کړي او د راپور یې برابر کړی.
د هیواد په کچه د ولسمشرۍ نوماندانو د یکشنبه په ورځ خپل ټاکنیز کمپاینونه او منډې ترډې پیل کړي دي. کونړ ته هم د ولسمشرۍ د دریو تنو نوماندانو استاد عبدالرب رسول سیاف، زلمی رسول او د ډاکټر اشرف غنی احمدزی عکسونه راوړل شوي او د اسدآباد په دیوالونو لګول شوي دي. د دې ترڅنګ د استاد سیاف دفتر هم له ټولو وړاندې پرانستل شوی دی. د دغه دفتر مشر حاجی نجیب الله خان ازادي راډیو ته وویل دوی له وړاندې په کونړ کې دفتر پرانیستی او د ټاکنو د قانون سره سمې خپل کمپاین پیل کړی دی.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د قانون سره برابر پرون موږ خپل کمپاین رسمن په کونړ کې افتتاح کړ. د هغې د قانون د مطابق به موږ دلته خپل کمپاین مخ په وړاندې. نو استاد محترم، خو تاسو په تون لدی درې لسیزو کې ټول ښه پیژنی. انشاءالله که الله پاک هغه ته موقع د خدمت ورکړه نو لومړی دغه په کونړ کې د امنیت په ساحه کې او دوم به په ټولو کې به د کونړ په سیند باندې د برق کارونو په لومړیتوب کې ځای ده.
د کونړ اوسیدونکو وای دوی په تیرو دوه ورځو کې ولسمشرۍ ته د یوولس نوماندانو له ډلې یوازې د دریو نوماندانو عکسونه لیدلي او له نورو هیڅ خبر نه لري. د کونړ خلک به هغه چا ته رایه ورکوي چې څوک رښتونی مسلمان او عالم شخص وي. د بیګنا خلکو په وینو یې لاسونه ککړ نه وي او د کونړ په سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو ته لومړیتوب ورکړي.
هجرت الله محسن د پدغه یولسو کاندیدانو یا نوماندانو کې تروسه د استاد سیاف او زلمی رسول د اشرف غنی دغه درې کاندیدانو تروسه پوري پکونل کې منګه اکسونه لیدلې دي او د درې د ممدو نورو کاندیدانو اکسونه نه لیدلې. زمنګ وختنه دراتلون کې رئیس جمهور نه دا د افغانستان کې دسې کارونه وکي چې هغه اقتصادي کارونه یا واقعا د خاور او د هیواد په خپل په خو ودرېږي چې دغه احتیاج نه راو باسي. پکونل کې دلته سین بیګي منګ دغه سین تر دې د ما هیڅ استفاده نه لکړي. باید په دغه سین باندې د برېښنا ډیمونه جوړ شي، ویالې تر استاني شي چې په کونړ کې ډېر زمکې دي دغه ټوله للمي دي.
نن مې رحمت الله دې بغیر د زلمی رسول او د استاد سیاب دې اشرف غنی احمد زید دا درې کسان دي نور یو نشته. موږ هغه چاته رای ورکو چې زمونږ د کونړ په سیندونو باندې بندونه جوړ کړي چې مونږ خو د برق نه اقل لږ شان شي خو زمونږ دپاره وشي که ټول افغانستان ته نه.
دوی وایي په تیرو ټاکنو کې دوی ولسمشر ته له ټولو زیاتې رای ورکړې وي او ولسمشر هم ورسره ډېرې ژمنې کړې وي، خو تر اوسه یوه ژمنه هم نه ده پوره کړې.
کرزي صاحب خو ډېرې وعدې کړې، خو دا چې د برق په اړه واک بل چاته ورکړې وه، هغه چې اسماعیل خان نومېږي نور ولایتونو ته برق ورکړي، خو د کونړ یې مقصې وده پرېښوده، ځکه د تاجکستان په برق مونږ څه کوو، په نورو څه کوو، دا د خپل مصارف ټول د خارج نه چې کوم برقونه را دغه کړي دا د مصرف کې، په دې کونړ په سیند باندې لس بندونه جوړېږي او همدغسې ټول افغانستان ته ګټه رسېږي.
د یادونې وړ ده چې د ولسمشري او ولایتي شوراګانو ټول ټاکنو ته یوازې دوه میاشتې پاتې دي، چې د را روان لمریز کال د حمل په شپاړسمه نېټه به په ټول هیواد کې یادې ټاکنې ترسره کیږي.
قدر من اوریدونکو، دا وخت د سهار لس بجې او دیرش دقیقې شوې. ناجیا ساپۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د دفاع وزارت له مشرتابه سره په کتنه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د افغانستان په 34 ولایتونو کې خپل دفترونه پرانیزي. امریکایي چارواکي وایي په تیرو دریو میاشتو کې د لیبیا ټولې کیمیاوي وسلې له منځه وړل شوې. له عراق څخه راپورونه وایي چې په بغداد او شاوخوا سیمو کې د موټرې بمی چاودنو په یوې لړۍ کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي. او په پام کې ده چې د اوکراین پارلمان نن د هیواد په اساسي قانون کې د بدلونونو په اړه بحث وکړي.
قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ، لومړی د میرمنو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرام نیمې نړۍ ته، او ورپسې وبخښئ، لومړی پام وکړئ د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندید استاد عبدالرب رسول سیاف سره مرکې ته، چې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپور شي.
د جمهوري ریاست انتخابات او د کاندیدانو تګلارې.
د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د ازادي رادیو د ځانګړو مرکو په لړ کې له عبدالرب رسول سیف سره مرکه لرو. ښاغلی سیف خپلې لومړنۍ زده کړې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې کړې. په 1946 کال کې د کابل پوهنتون د شریعتو له پوهنځي فارغ شو. د شل کلنو چې د نهضت اسلامي افغانستان سره یو ځای شو. ښاغلی سیف دوه کاله د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي استاد او وروسته بیا د یو بورس له لارې د مصر الازهر پوهنتون ته ولاړ او د حدیث په برخه کې زده کړې وکړې. عبدالرب رسول سیف له 1953 مریض کال څخه تر 1958 مریض کال پورې د وخت د رژیم لخوا بندي وو، چې له پلو چرخي زندان څخه تر خوشي کېدو وروسته پاکستان ته مهاجر شو. سیف پاکستان ته له تلو سره سم د اتحاد اسلامي ګوند جوړ کړ. نوموړی د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر نسکورېدو وروسته د مجاهدینو له نورو ډلو سره کابل ته راغی. د طالبانو لخوا د کابل تر نیول کېدو وروسته د افغانستان شمال ته ولاړ او د طالبانو پر ضد جګړه کې برخه واخیسته. د طالبانو تر حکومت وروسته کابل ته ستون شو او د استراري لوی جرګې او د اساسي قانون جرګې غړي توب درلود. د ولسی جرګې په دو دورو کې د کابل وکیل هم پاتې شوی دی.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو یو تن کاندید استاد عبدالرب رسول سیف، ډیر مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړ.
سلامت اوسئ. ډیر ستړي مشه.
خیر اوسئ استاد. دوه ځلې مخکې انتخابات شول خو تاسو ځان کاندید نه کړ، دا ځل څه باعث چې ځان کاندید کړ؟
دا چې ما په دوو تیرو دورو کې ځان نومان نه کړ، هغه وخت کې د دې لپاره شرایط مساعد نه وو. دا مناسبه وګڼله، غوره وګڼله چې د محترم موجوده رئیس دولت څخه حمایت وکړو، ملاتړ یې وکړو، هغه هم په خیر ګڼل او د ملک او د ملت په خیر ګڼل. دا ځله هم ما خپله شخصي څه خاص رغبت دې ته نه درلود، خو د دوستانو ډېر الحاح او ډېر اصرار دې ته مجبور کړم چې وړاندې شم. او د بلې خوا پوه شوم چې دا ځله د دې کار ته وړاندې کېدل یو نوی ایثار او یو ډول قربانۍ ته ضرورت لري. نو چېرته چې د ایثار او قربانۍ ډګر یې د وینه شاته تګ راته مناسب نه ښکاري،
استاد تاسو ویلی چې په افغانستان له خاص مرحله نه تیریږي او ستونزې موجود دي، نو غټ ستونزه چې ټول خلک به معلومه ده هغه د جنگ دوام ده چې ښایي نوی ولسمشر ته هم پاتې شي دا ستونزو سره مخ اوسي، نو څه تګلاره به د جنگ د ختمولو لپاره؟
طبعا زمونږ تګلاره به لږ څه تفاوت ولري د نورو تګلارو سره، یا به کیدای شي چې بازو سره بیخی یو رقم وي، خو زما په عقیده افغانستان ته د امن راوستل او دې جګړو ته په نسبي ډول تخفیف ورکول یوې څرګندې واضحې برنامې ته ضرورت لري. هغه برنامه چې د تطبیق دپاره قاطع نیت هم موجوده، زه په دې یقین یم چې که چېرته یو واضحه صریحه برنامه او پروګرام من د دې دپاره ولرو او په دې کې قاطعیت ولرو، نیت د دې ولرو چې حتما یې باید عملي کړو، زه امیدوار یم چې افغانستان کې به د درې څلورو میاشتو په خلال کې په نسبي ډول په امنیتي مجال کې ډېر زیات تفاوت
دا تګلاره به څه اوسي د تاسو له نظره؟
نو چون امنیتي تګلاره ده ځکه ټولو جزئیاتو باندې نشو غږېدلی، متاسفانه مو خو وینه چې د مختلفو دښمنیو سره مخامخ یو، مختلفو توطیو سره مخالف یو، مخامخ یو.
نو په دې معنا چې استاد تاسو به د جنگ د ختمولو لپاره په امنیتي تدابیرو باندې زیاته ډډه وي تر دې چې د سولې غږ اوچت کړي له مخالفینو سره؟
ما بار بار ویلي چې سوله ایجاب د دې کوي چې څلور مهم او اساسي شیان باید پکې معلوم وي. سوله کې د جګړې او د نزاع دواړه طرفه او دواړه خواوې باید روش معلومې وي، تعریف شوي وي، او بل موضوع د نظام معلوم وي او اسباب و عوامل معلوم وي. دا چې تر څو معلوم نشي من نشو کولای چې په سوله کې داسې جدي او مفید قدم جکو. دا اوس د من مقابل لوری طالب ده، زه فکر نه کوم چې طالب تر څو چې مقابل لوری را څرګند نشي ووایي چې زه یم او جګړه مې هم در سره په دغه ټکي ده، نو اوس من په څه شي وغږېږم؟ که سباز خدای توفیق را کی لاشم او د طالبان قانع کم، ملا عمر په دې قانع کم چې راشه وروره زموږ او تاسې خپل ملک ده ضرور نه ده چې جګړې ته دوام ورکړو. خو هغه خلک چې د دیوال شاته ناست دي هغوی تر سبا پورې لس نور لیدران او لس نور تحریک جوړولای شي کولای شي په پښو ودري موږ مخې ته روان دي.
پښتنه انده ده چې تر شا څوک نسته، ستاسو له نظره تر شا څوک نسته؟
اوس دا خبره دومره معلومه شوې ده چې ضرورت بیان ته نشته. اوس دنیاوالم په دې پوهېږي، موږ او تاسې هم په دې پوهېږو چې دا لاسوهنې د بیرون نه دي او بهرنیان خصوصا زمونږ ګاونډیو ساحو کې دا پروګرام شته. متاسفانه چې دلته کراری را نشي، آرامي را نشي، دا بی امنیتی دوام وکړي، هغوی خپل خیر په همدې کې ګوري. سره د هغې چې موږ بیا په دې فکر کېږو چې د موږ د ګاونډیو خیر په دې کې ده چې افغانستان یو مستقر او باثبات افغانستان وي، افغانستان با امن افغانستان وي، ځکه چې که افغانستان کې ناامنۍ دوام وکړي د دوی داخلي وضعیت نه متاثره کېږي. نو په دې حساب زه فکر کوم تر څو پورې چې هغه خلک چې نه غواړي چې افغانستان کې امن راشي ښه سوچ ونه کړي، په خپلې پالیسۍ او ستراتیژۍ کې تغییر رانولي، نو د سولې په رابطه هر څه هلې ځلې که وکړو کوم مؤثر قدم به مونه وي.
یعنې بله مسله چې اوس ډېره توده ده هغه د امنیتي سند ده د امریکا سره. ولسمشر ځینې شرایط وړاندې کړي دي او داسې ښکاري چې امکان لري چې راتلونکي ولسمشر دا مسله پاتې شي. تاسو په دې مسلې څه نظر لرئ؟
زه خو اوس زه وایم چې نه زه نه تاسو نه بل څوک په دې کې اوس باید مستقلانه اظهار نظر ونه کړي، ځکه یوه دوه نیم زره کسیزه ډله تقریبا دغه د ولس په نمایندګۍ خبرې کړي دي، خپله فیصله یې کړې ده. موږ د ولس د فیصلې په خلاف څه خبر کولای شو؟ زه فکر کوم چې ولس خپله فیصله کړې ده، د لویې جرګې له لارې یې خپله فیصله کړې ده، او موږ تاسې د ولس بچیان یو، افراد یو، دی دی ولس نه بهر نه او ولس خپل فیصله کړی
تا د ولس مشر شرایط څنګه بولی چې هغه وایي مخکې له دې چې دا راشي باید د سولې پروسه امرن
ولس مشر به ځان ته تحلیل لري ځان ته به څېړنه لري نو هغه خبره هغوی پورې مربوطه ده زه ولس مشر ته د قدر د احترام په سترګه ګورم
او دا سند د افغانستان په ګټه بولی
او راغلو دې ته نو د ولس استازو به البته په ګټه بللی شي دا فیصله یې کړې ده یعنې من د ولس د استازو د فیصلې ملاتړ کوو یعنی د هغې فیصلې په خلاف من څه عمل ځکه نه کوو چې هغه د ولس فیصله
یعنې که دا سند تاسو ته پاتې شي او تاسو ولس مشر سی او دا پاتې تاسو به یې لاسلیک کړئ
نو خو ما بیا هم درته ویلی که نه چې د ولس د فیصلې په خلاف موږ نشو درېده د ولس فیصله د موږ او تاسو د ټولو فیصله
ده یو بله ستونزه چې په دې تېرو دولسو کلونو کې د افغانستان دولت سره مخ دغه اداري فساد ده د دې له منځه وړلو لپاره به ستاسو تګلاره څه وي
اداري فساد دوه مصدره لري یا دوه منبع لري یو یې انتخاب د موظفینو کارمندانو ده چې غیر اهل کسان وټاکل شي بې کفایته کسان وټاکل شي نو فساد رامنځته کېږي ولو که خلک ډېر مخلص هم وي هلته کار اهل ته نه سپارل شوی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کله چې کار غیر اهل ته وسپارل شي نو د قیامت منتظر اوسه دویم مصدر د فساد نه موجودیت د دقیق محاسبې او دقیق کنترول او نه موجودیت د نظام د مکافات و مجازات نو که موږ فساد سره مبارزه کو باید دغو دوو مسترو ته متوجه شو یو چې اهل خلک وټاکل شي او دوام سم کنترول سم محاسبه مکافات و مجازات
او د هیواد اقتصادي ودې لپاره څه نظر لري څنګه کېدی چې د وطن وده وکړي اقتصادي پلان
د موږ هیواد ډېر غني هیواد او بډای هیواد د متاسفانه دغه بډای هیواد دغه ثروتمند هیواد د خپلو ثروتونو نه منابعو نه تر اوسه پورې زمینه ورته نه ده مساعده شوې چې سمه استفاده وکړي من ډېرې ښکلې زیرمې لرو موږ دومره اوبه لرو چې دا منطقه کې څوک نه لري یاده روانې دي موږ د خپلې ځمکې نه تر اوسه پورې سمه استفاده نه ده کړې زموږ د 15 میلیونه هکتاره ځمکې نه یوازې د وو اشاره اته میلیون هکتار از مکنه تروسه پر استفاده کرد حال دا چه د زراعت صلاحیت اته میلیون هکتار از مکنه نورم د زراعت صلاحیت لری یعنی آغا از مکنه چی که داشت چه وکرل چی منگ دی نمایی نکم تروسه دیر استفاده کرد منگ دیر رفینه لرو دیر سروت لرو متاسفانه تین سم استفاده نده شوی او دینه به استفاده آلته که گیشه دو دره ملاحل و نتیر شو امن را ولو دی قانون حاکمیت را ولو فساد سر مبارزه وکو آلته بیا دیتا تیره داشو چه دی دو سروتون را استفاده وکو او اقتصاد تین کشاف ورکو زکا اوز که مکتب جوره و بیرته سر اسواجی که پلچک جوره و بیرته منفجر کهی نو خبه داویش دا مقدمات باید مخکل مخک تأمین کو بیا دی مرحله دو
استاد د بشر د حقوقو په باره کې څه نظر لري دا اوس په افغانستان کې د بشري حقوقو په څه وضعیت کې دي د څنګه کې دي شي خوشي
هغه حقوقونه چې د بشر پیدا کوونکي بشر ته ورکړي دي پاک الله ورکړي من خاص عقیدتي زمواري لرم چې د حمایت او د رینا دفاع ځکه دا زموږ مسؤلیت نو من چې د حق ما دفاع ونکړو څوک به وځ نور خلک د نورو پابندی و په لحاظ کې منګ د عقیدتي پابندی له لحاظ دفاع کوو حمایت
مشخصا که د ښځو د حقونو په باره کې وږیږو
د ښځو هم ښځه مخلوق د خدای ده خدای ښځې ته حقوق ټاکلي دي د هغو حقوقو ساتنه باید وشي د هغو حقوقو نه باید دفاع وشي تر اوسه پورې ښځو په اکثرو ځایو کې د خپلو شرعي حقوقو نه استفاده نه ده کړې رینه باید استفاده وکړي حق خزه حق د تعلیم لري حق د کار لري حق د استعمال د خپل سیاسي حقوقو لري خو موږ سره بیا دا مطرح ده چې د دې حقونو د ساتنې تر اړخه موږ لپاره د سمې استفادې له دغو حقوقو نه باید آبرومند محیط ورته برابر کو، که ښځه تحصیلم کوي باید آبرومند محیط ورته برابر کو، که کارم کوي آبرومند محیط ورته برابر کو، او که د خپل سیاسي حقوقو نه استفاده کوي آبرومند محیط ورته برابر کو. یو بل ښځې ته هغه کارونه ورکو چې ممارست وکړي چې د دوی د سرشت خلقت او طبیعت سره سازگار وي، پدرانه تمام نشي.
د آبرومند محیط یعنی اوس دا موجود نه ده؟
خیر، هر څوک به ذهن کې یو رسم لري که نه. زه چې کله وایم آبرومند، زما په ذهن کې یو تصور شته. زه وایم چې ښځه چې تحصیل ته ځي باید د تحصیل په محیط کې اخلال وجود ونه لري، آبرومند محیط ورته مساعد شوی، کار ته چې ځي باید آبرومند محیط ورته مساعد شوی، خپل عزت باندې خپل حیثیت باندې مطمئنه اوسي، او همدارنګه چې د خپلو سیاسي حقوقونه استفاده کوي باید دغسې یو سازګار محیط ورته جوړ شي. او دا سخته کار نه ده، خپله ښځې دا شی غواړي.
یعنی هدف مو حجاب ده چې باید حجاب هم مراد شي؟
نه، یوازې مسله د حجاب نه، اوس هم ډېرې ښځې دي چې حجاب لري. اصل یو محفوظ آرام آبرومند محیط ورته داشت. زه یو مثال درته وایم. دا د موږ پوهنتون د دعوت لرو، هلته موږ د ښځو دپاره فاکولتي لرو، د هلکانو دپاره لرو، ښځو دپاره بېلابېلې جوړه کړې، څوک اخلال نه کوي، څوک ورته درد سر نه ایجادوي، آرامه توګه باندې راځي، هلته خپل درس وایي، تحصیل کوي، بېرته خپلو کورو ته ځي، په مطمئن ډول بېرته ځي. ته اوس ورشه ملته یو دغه وکړه، یو پوښتنه وکړه چې څوک غواړي چې دا ټول یو ځای په یوه ویلې کې درس وایي، څوک غواړي چې بېلبېل درس وایي. زه فکر کوم چې نه نوي په سلو کې به درته وایي چې موږ دلته آرام درس وایو، بې اخلاله درس وایو، بې تکلیفه درس وایو.
استاد، تاسو ویلي چې ښځو ته باید داسې مسایل یا وظیفې هم ورنه سپارل شي چې د هغوی فزیکي توان سره سم نه وي. یعنې تاسو خو عالم هم یاستی، دا د شریعت له نگاهنه وایي او که ستاسو دا په تګلاره کې سیاسي خبره ده؟
د شریعت له نگاهنه او بل د بشري څېړنې هم دا وایي. یو وخت ما سره څوک ناست وي، دا ښځې دا خبره یاده شوه، ما لوس تاسې دم خوښېږي چې لکه چین غوندې یو کیلومتر دو کیلومتر لاندې ځمکې لاندې په ډولڅو کې کوز شه یا په لفت کې، او له هغه ځای د ډبرو سکاره راباسي، او هغه هم بشارهګان په کال کې 50 په سلو کې قرباني دي. نه دې تاسې دا سرشت طبیعت سره سازګار نه، مال تاسې پرې موافق یاستی په دې؟ یو یې ککره به نه خوځېده ده چې هو
مره ده. یو بلې مسلې ته هم راځو چې هغه هم د بشر د حقونو پورې اړه لري. وروستۍ مسله به یې د انتقالي عدالت غوښتنه ده، په لسو کلونو کې شوې ده. دې مسلې ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟
من بالکل د عدالت طرفدار یو هر وخت، خو په دې شرط چې د آغاز نه تر انجامو پورې عدالت وي، څېړنه د عادلانه جهتونو لخوا شوي، راپورونه د عادلانه جهتو لخوا شوي، او هغه کسان چې څېړنې کوي راپورونه تهیه کوي بالکل په قضاوو کې باید بې طرفه وي. سره
داسې څوک کېدای شي؟ کوم ارګان؟ ملل متحد؟ بل یا بل؟
نه، په خپل ملک کې هم ډېر خلک دي چې بې طرفه پاتې شي. مثلا په دغه جګړو د کشمکشونو کې دلته ډېر خلک دي په افغانستان کې چې پکې دخیل نه و. که د اساس و بنیاد نه څېړنې بې طرفانه شروع شي، سړی پرې مطمئن شي چې دا څېړنه له ابتدا نه عادلانه شوې ده، نو څوک به بې عدالت راته؟ هېڅوک یې نشي.
تاسو خپل ځان او خپل ګوند هم اتحاد چې په هغه وخت کې و، کورنیو جګړو په وخت کې و، دلته په کابل کې، په دې جګړې کې څومره ښکېل بولئ؟
زه بالکل یو په زرو کې ملامتیم خپل ګوند ته او ځان ته په دې کې نشم منلی، په دې خاطر چې زه ځان ته ډېر دلایل لرم او که وخت راشي وایم. او د بلې خوا دغه جګړې چې دلته پېښې شوې، د ډاکټر نجیب د حکومت د سقوط نه وروسته، د دې جګړو د پاره دوه کاله پخواله دی چې مجاهدین کابل ته راشي، د دې د پاره پلان جوړ شوی و، پروګرامونه د بهره جوړ شوي و، د دې د پاره ډېر ترتیبات نیول شوي و چې دا مجاهدین چې کله کابل ته ولاړ شي، چې په آرامه توګه باندې یوه ورځ هم د خپلې حکومتدارۍ په رابطه فکر ونه شي کولی. دا ټول تحمیلی جنگونه او ټول تحمیلی جګړې وي او زه دې د پاره اسناد لرم. اوکې وخت راغی زه به د دې اسناد راوباسم.
او عوامل که هر څه خو بالاخره دلته خلک ووژل شول، هغه خلک چې وژل شوي دي وینې توی شوي، هغه ته مثلا څه ځواب کېدای شي؟ دغه عوامل به بهرني وو.
ګوره زه څه درته وایم، دلته یو سړی چاینکه راخلي او ته دلته ناست یې په ځان پومنې او په دا ککر دې په چاینکه ولي خدا نخواسته چاینکه ماتېږي او خلک دې لزه ټینګ رانیسي چې تاولې چاینکه ماته کړه. ته به څه ورته وایې؟ خو دلته دا د اکثرې پېښې د بیرون نه د بهر نه دغسې تحمیلې شوي دي. خو زه دلته کولای شم چې تا باندې ملامتي بار راولم چې دا خو د مونږ ښکلې یوازه نه یم، دا یوه چاینکه هم درلوده انتیکه ښکلې، هغه تا ماته کړه. تا چېرته ماته د تا دا سر پکې ژوبل شوی دی. په دې جګړو کې د افغانستان خلک ډېر متضرر شو، خپله د ښکېل جهتونه ډېر متضرر شو، خو دا ټول د بیرون نه تحمیل شوي وو.
د 1993 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندید د اسلامي اتحاد د ګوند له مشر عبدالرب رسول سیاف سره د ازادۍ راډیو مرکه مو اوریده. ازادۍ راډیو به د ولسمشرۍ له کاندیدانو سره د مرکو لړۍ جاري وساتي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په پاتې خپرونه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
د نیمه نړۍ ترنو اوریدونکو سلام، هیله ده روغ او خوشاله اوسئ. ځینی میرمنې او کورنۍ له بیا اولادۍ ځورېږي.
موږ پلار نه لیدم، مړه شوي دي د رینورکو جنګونه او نوامالته مړه شو.
بلخوا یو شمېر یتیم او بېکسه ماشومان د داسې چا په هیله دي چې لاس یې ونیسي او پناه ورکړي.
دا که ځینی خويندې ځینی ورونه یو دغه سی به سرپرسته ماشوم راخلي، هغه لویوي د هغه د پاره پدې کې اجر دی، د هغه د پاره پدې کې ثواب دی.
په دې خبرونه کې هم دې موضوع ته تم کیګو. دا خبرونه زلینا شریفي وړاندې کوم.
عزیزه
د کوم ځای ستدن کې؟
د درینور. موږ پلان نه دیم، موږ شوې دي درینور کې جنگونه او نو عملته موږ شو.
خدای ته یادېږي؟
نه.
ته ډېر وړه پاتې درې خای چالو یې کړی.
زه پروژه ته راغلم کنه، زه کاکا راوسلم بیا عملته غټ شلم.
زمانم پښتنه دی او زه د ننګرهار ولایت څخه یم. د پروژګا د افسیکو شاګرد یم. دولس کاله کېږي چې زه د پروژګا کې ژوند کوم. زه نه حق نه لرم چې پروژګا ته راغلم. وړه وم هغه وخت کې زما پلار مړ شو، زما مور بیا زه پروژګا ته معرفي کړم.
د یتیم او بی سرپرست ماشومانو ته روزنتون غیږ پرانیستي، ژوند او تعلیم پکې کوي او یو روښانه سبا به په مخ کې وي. خو شته داسې ډیر نور بی سرپرست یتیم او بی وزله ماشومان چې په ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي او ښایي د داسې چا په هیله وي چې لاس یې ونیسي او تر خپل وزر لاندې وروزي.
زوینه لارم نه جوړ لارم دا درد غم را د زیافته را دی ماته هر نفر مې را خبر اوریدل چې زوی مې نه دلور مې نه دلو دا کور مې نه ښه زندگی نه ده. نو زما دا درد سره غمونه زیات و. زړه کې ته بیگاو چې خدای کما اولاد دلو دل اولاد به مې کور به مې زندگی به مې و نه دا سه ول دې تی اجازه ده بنده کېدل.
دا هم د هغې ښځې خبرې وي چې د بې اولادۍ له امله د کورنۍ او ټولنې بد چلند په ژور خفګان اخته کړي او اوس تر درملنې لاندې ده. لکه څنګه مو چې واوریدل، ځینې میندې ماشوم نه لري چې د مورتوب عاطفي تنده پرې ماته کړي او یو شمېر ماشومان بیا مور پلار یا سرپرست نه لري چې غېږ ته یې پناه وروړي، وی نازوي او د مور پلار مینه پرې ماته کړي. په افغاني عرف کې د فرزندي اخیستو په نامه یو دود شته چې یو شمېر ښځې یا کورنۍ د ځینو بېکسه یا بېوزلو ماشومانو سرپرستي اخلي او لکه خپل اولاد یې لویوي. په دې ډول دوی هم خپله د بې اولادۍ تشه ډکوي، هم د خپل همنوه په وړاندې خپل اخلاقي او ټولنیز مسؤلیت ادا کوي او هم اخروي اجر ترلاسه کوي. د کابل د یوه وړکتون ښوونکي چې د یوې یتیمې نجلۍ سرپرستي اخیستې وایي،
چون ما صاحب تفل نشدم مری
از ما اولاد ونه شو د انجلی می وخته د سیدارته لکه خپل اولاد می چوي زیات زحمت باسم او لکه خپل مشمره باندې ګرانه ده هغه مینه چې و مور خپل مشم د ورکوي ورکومي ټول ژوند می هم د انجلی ده او ټول هلی می فهم دی پوری تړلې دي په پلاری هم ام دوم ګرانه ده اوس د هم دی کورنۍ چښتنه ده تر اوسه په دې پویږي چې موږ اصلي لور نه ده خو لکه سکه مور او پلار محبت ورکوو
محبت میته
په افغانی ټولنه کې چې کله خځه بی اولاد شي نارینه دوه هم یا دریا موده کوي او اولاد پیدا کوي خو کې بی اولاد میرمن و غوړي چې د یو ماشوم سرپرستی واخلي اجازه نه ورکول کیږي مګر په هغو حالاتو کې چې نارینه عقیم او بی اولاد وي بیا په دې اړه فکر کوي چې د یو یا څو ماشومانو سرپرستی واخلي د کابل اوسیدونکې فهیمه له همداسې میرمنو ده دا وایي سره له ډیرو درملنو یې د میړه اولاد ونه شو او له دې امله ډیره ځورېده خو څلور کاله مخکې چې د یوې نجلۍ سرپرستي واخیسته ژوند یې بدلون وکړ همدا خوشحاله شوه او همداسې یوې نجلۍ چې مور او پلار یې نه غوښته ځکه نهمه لور وه مور او پلار او د دوی بې حده مینه ترلاسه کړه
دا مور اوس دول چده بود دیگر
په هغه ورځ چې وزېږېده په مازدیګر یې ما واخیسته د ژوند ټوله خوښي مې په ماشوم پورې تړلې وه ډېره درملنه مې وکړه خو خپل ماشوم مې ونه سو نصیب به مو نه و هر وخت به مې مور ته ویل چې یو فرزندي ماشوم راته پیدا کړه مور مې هم په همدې هڅه کې وه یوه روغتون سره یې خبرې وکړې چې که داسې بې سرپرسته ماشوم پیدا سو دوی تیار دي چې لوی یې کړي نو یوه ورځ مې مور زنګ راته ووهه چې راسه یوه ماشومه مې درته پیدا کړه هغه ساعت د مور کره ولاړم کله چې ورغلم ماشومه مې د مور په غېږ کې وه ما ورته وویل چې یو ځل یې مخ راښکاره کړه چې ومې لیده ما ویل غېږ ته یې راکړه هغه دم مې داسې یو احساس درلود چې اوس یې درته ویلی نسم مور او پلار یې نه پیژنم خو ډاکټرې مې مور ته ویلي وه چې د مور نهمه لور وه مور یې روغتون کې پرېښوده ویل مېړه ته وایم چې مړه سوه ځکه هغوی زوی غوښت زه ډېره خوشحاله یم خدای د انجلۍ ماته سوغات راکړي
فهیمه وایي که څه هم میړه یې معتاد دی او د دوی د ژوند مسؤلیت په سم ډول په غاړه نشي اخیستلی خو دا خپله خیاطي کوي په ځان سختې راولي چې لور یې د کوم شي کمی حس نه کړي تعلیم وکړي او ښه ژوند ولري
په بسیار سختي په بسیار روزګار خراب بسیار زیات او قدر دوستش دارم کم
په ډېره سختۍ په ډېر خراب روزګار مې لای کړه دونه را باندې ګرانه ده چې خپل ژوند ورکولای سم همدا اوس خپل خیاطي کوم خواړه اوبه او جامه ورته برابروم وایم لور مې باید درس وایي تحصیل وکړي او ښه ژوند ولري دا هم زما ضرورت و او هم زه ورته سبب سوم چې راتلونکي یې تضمین سي بې سرپناه نه وي ښه او خوشحاله ژوند ولري هر وخت چې ورته ګورم د خدای شکرونه باسم چې دا یې راکړه
شکر خدا را میکشم میوم خدای شکر
د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم حدیث دی چې وایي څوک چې د یو یتیم سرپرستی او ملاتړ وکړي نو لکه څنګه چې اشاره غوته منځنۍ غوتې ته نږدې ده په جنت کې به ماته نږدې وي دینی عالم مولوی ریحان وایي هغه ښځه او کورنۍ چې یو یتیم او بی سرپرسته ماشوم لکه خپل اولاد روزي او راتلونکي خوندي کوي په دنیا او آخرت به سرلوړي وي
دا چې ځینې پلاران معتاد وي یا د هغوی اقتصاد ښه نه وي یا پلار یې مړ شي مور یې مړه شي هغه په همداسې میدان باندې پاتې شي د ټولو نه اول دا د حکومت وظیفه ده باید د دې دپاره یو پروګرام ولري د دې دپاره یو ځای ولري چې د میندو د شفقت غوندې دغه ماشومانو ته مینه ورکړي او هغوی رالوی کړي دا که ځینې خویندې ځینې ورونه د یو عاطفې د وجې نه د یو ترحم د وجې نه یو دغسې بې سرپرسته ماشوم راخلي هغه لویوي اسلام په مبارک دین کې د دې ممانعت نشته ده بلکې د هغه د پاره پدې کې اجر ده د هغه د پاره پدې کې ثواب ده
یو شمیر کورنۍ سره لدی چې خپل اولاد لري ځینې به سرپرسته ماشومان هم لویوي خو ډیر ځله به اولاد کورنۍ د ماشومان سرپرستی اخلي پښتنه ده چې له قانوني پلوه یو خزه یو کورنۍ څنګه کولای شي د یو ماشوم سرپرستی په غاړه واخلي د افغانستان د عدلی وزارت وایي چې په دې اړه پخوا قانون نه و موجود خو اوس دوی یو قانون ترتیب کړی چې په دې وروستیو کې د ملي شورا لخوا تصویب شوی هم دی خو لا په ملي جریده کې نه دی خبر د عدلی وزارت د مدني قوانینو د ډیپارټمنټ مشر عبدالمجید غنیزاده د دغه قانون له مخې وایي چې په شرایطو پوره کورنۍ کولی شي د محکمو له لارې د یو ماشوم سرپرستی واخلي
د قانون مذکور شرایط زوجین یا
د قانون په طرحه کې هغو کورنۍ
شته چې غواړي د ماشوم سرپرستی واخلي شرایط مشخص شوی چې لمړی باید خځه او میړه مسلمان وي د افغانستان تابعیت ولري دیرش کلنی پوره کړی وي مالی توان ولري په اخلاقي او بشري ضد جرمونو تورن نه وي د محکمې لخوا د ماشوم له سرپرستی او ساتنې منع شوی نه وي همدارنګه په ساري او رواني ناروغۍ وخت نه وي داسې معلول نه وي چې ماشوم ونشي ساتلی د مخدره موادو او الکولو عملی هم نه وي په اخلاقي فساد مشهور نه وي که ماشوم ولي او وسی ولري د هغه اجازه هم باید وي
ښاغلی غنیزاده وایي هغه کورنۍ چې د ماشوم سرپرستی اخلي د قانون له مخې شپږ میاشتې څارل کیږي که چیرې شرایط پر ځای نه شوی کړی د ماشوم سرپرستی بیرته ترې اخیستل کیږي ځکه هغه ماشوم چې یوې کورنۍ ته یې سرپرستی ورکول کیږي له میراث پرته کورنۍ مکلفه ده چې نفقه ورکړي روغتیا ته یې پام وکړي او د ښوونې روزنې او سالمې ودې زمینه ورته برابره کړي غنیزاده د هغو ماشومانو شرایط هم بیانوي چې یوه ښځه یا کورنۍ یې سرپرستی اخیستلی شي
چې نو ته فلټات سرپرستی قرار میگیره
د هغه ماشومانو سرپرستی نور کورنۍ ته ورکول کیدی شي چې تر اتلس کلوخ کته وي شرعي ولی او وسی ونه لري یعنی یتیم وی یا ولی او وسی د سرپرستی توان ونه لري او یا د محکمه په حکم د سرپرستی صلاحیت ری اخیستل شوی وي